Tam masaya dedi. Xiao Qinlong. Hatta İranlı mı aslında? Duydum mu diye. Ama da pek manada da şey, aga zinem, duy manada şey diye aga duy de nazarları saati, şey, kamzay ki duy manada ya de duy amniyat takım guahra mısın şey. No, çünkü za toga za pek tom şey, Amerika, Afganistan halatı da, bu derin mantıklı, de hivadunu, de yo çarçop یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل نه کړي او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پراګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا افکارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي نه دنیا ډېر تغییر کړی دی ډینامیک د دغې توسعې او د دې تغییر هغه څه نه دی لکه چې پخوا و دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی پریکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیاو سره مخ دي له چین سره د اړیکو نږدې کول روسیې سره پاینې وخت کې د اړیکو پالل پاینې حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د پرسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه و متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پر لپسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیه او چین تکیه شي او له لویدیځ به راټول شي
ترتیب اوسه خو دغه څه کوم شی زه نه وینم خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري ګرچې د بایډن تر حکومت پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه وو امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل دغه مقامات سره به دوی کتل لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی مخکې زما ارزده وو چې ګورئ دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي یعنې دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي د بلې خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي چې په دې کې غربي سیاستونه دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي لکه چې آسیا د جنوب دی آسیا د منځني ختیځ دی او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نو سیاست تعقیبو چې هغه فارورد پالیسی وو یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نیو دوی به تاسو سره غرض نیو یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورد مخ په وړاندې تر چا پسې د دوی کوره پسې د کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسې ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب، په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هېوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همهغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانباز صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانباز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدې، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی، مالی مرستې د چین باندې دوی حساب کولی شي، مشروعیت او حکومت ولی کې ورسره همکاري کولای شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی، د ډیرو هیوادونو نه؟ آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي، دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی، چې چین د دې بریده او د دې اندازې مخته ناشي د افغانستان په قضایاو کې، لږ تر لږه په اوسنۍ دینامیک کې، او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت والې حکومت سره د دې بریده مخ ته لاړ شي، بیا کاملا فزیکي، مالي، سیاسي، امنیتي ملاتړ یې وکړي، دا زه شونه لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم چین هیڅکله دا کار هیڅ سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسی نه کړی. چین لوبه کوي اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی، راتلونکي جلسې ته طالبان دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مختلفي هغه رسمیات نه وري، بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویلې هغه دا ده چې قطمي چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تکتیکو تخنیک دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي خبر ختمی نہیں دی پاکستان او دی چین او دی طالبان جن شواہد او اخبار مستقیم وغیر مستقیم رسیدگی آگے کو ایل ٹی سے یو دسې فرمول برامسته کیږي چې طالبان به تر ډیره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغې تطمې د تکتیکو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړ چې افغانستان به د سیپک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبت الله وایي چې نور بنو بل دنیا کے جہاد چکی گیا بزما فرمان اسی کی اور ہر سوغات میں لگی اور معلوم ہے کہ ہدف پاکستان معلوم ہے کہ ہدف چھپی تھی دے اور دا ہر حالت پہلے عام سے اس نے حاکمیت وہی بے لوئی کا تیج کا ذکر چھے طالبان انہیں دیگے امکان نہ لری چھپی تھی دخپل بدنی نہ لری تھی چھپی بیعت کر دے ہم دے حیبت اللہ دا اور دا حیبت اللہ کا تنگی ہے دا مختزی دا حیبت اللہ با زمان زیزی یا با پر کمبل قضیہ کی دلنہ دا طالبانو دا انشاب و دا نورو کا کی چونی درام سکتے دوست کرا سام لگر ترکیب چین پل لو بکردی
وختل خغل جان بازو بخی چی خبرم کته کوم ما وختل پام دی تړاو پختنه وکم چی د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی، آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه د یو غټي هڅه کوي یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړی کیدو ټینګیدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب کړي چې په لومړیو کې تاسو یاد اوسېږي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی، پاکستان ډېر لوی قرض لري او هلته ورسره ډېرې نورې اړیکې هم فعال دي. په لومړیو کې خو چې داسې هغه وایي که نه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجندا کې راخلي چې یو خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مال کې پیسې لا په دغه لویه لوبه کې، خو هغه لوبه د هغه لوبه ټکنۍ شو د سی ټی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، هغه سیاسي بحران دی، هغه اتنیکی بحران دی، هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران اقتصادی دی، نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړې ده. تاسو ګورو دی دغه سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې طوفاني سیاست سره موږ خدای پاماني کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی هغه د اوبو هغه مسله ده، که د تروریستانو د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوی خو نه وایي اما عملاً هندي دبلوماتان في هذا دير تردندوني اللي مزبط كل همكاران فقانية غواية شوية سورات ندى شيء باكستان مستقيم يا غير مستقيم هنت مراجعه ومكي أو حاضر دي ديتا شيء بدير لوي ومسائل وبندي إن تحفزيانا مذاكرات وكي نبدأ ترتيب دي باكستان علاقة من دي شتا ترسو طالبان نور هم چین سره نزدیکی تر څو هغه کوم مشترک پروژې چې دي پلانونه چې دي هغه هم وشي تر هغه د تطبیق شي د ګډه وشي او د بل خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره هم وایي ښې اړیکې غواړو، چین سره هم غواړو، له پاکستان سره هم غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدي چې اوس سره تارونه غځولي دي. دې سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند، پاکستان او افغانستان یو وبخې افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کړي، او په دې کې به د هند له لورې څه یا وایا دا امکان لري او که نه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامېږي او که نه کېدای شي زیان وویني په کې؟
په کل کې که زه داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی. دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلې افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي، هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوښته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی، هند همداسې لاس تر زنې نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک، او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي، خو دا د طالبانو په ګټه دی. زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر تاسو کوم د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې هم دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي. او حتی دغه د ویزې مسله دی، دا داسې یو فشار دی تقریبا چې مونږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډیر وارخطا دی چې ولې هند یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي مخصوصا د بلوچانو تحریک هغوی داسې ادا کوي. البته دا صحبت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. پر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواو کې موجود دی او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي، خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل رامخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یوه مهمه مسلو نه ده. ډیپلوماټان خبرې کوي که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې که یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا ورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، مشوره یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیستا؟
د څه ده فعالیان چې دغه دوه خبرې دي، یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعه په حالت کې دي، شدید توسعه په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دوی نور اهداف لري په افغانستان کې، تر څنګ د دې چې اقتصادي اهداف لري، خو امنیتي او نظامي وضعیت ډېر پام ساتي، او د دوی اجنډا اساسي انطباقي اجنډا یې همداد. یا تر څنګ مثلا ایران هم ځینې اقتصادي چارو ته ضرورت کوي، خو سرمایه‌ګذاري مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان په انټرټی چین چې مخې پر وصال ډول خبرې شوې، دوی ته په ټوله بیل چون دوی خپله د توسعه په حالت کې دي، او دوی هغه څه لویدیځ هیواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه، هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هیوادونه، یا اوس نشو کولای چې څوک ملامت سلامت کړي، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یې هغه منافع دي، د تامین منافع دي. و سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان د اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري، خو د واقعیت په سترګه ګوري. دغه دي همدغه وینو دغه اوس دغه په کابل کې ناست نو چا سره خبرې وکړي؟ داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو، نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو، چې دا بالکل سمه ده، موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو، خپل امکانات ته وګورو، خپل ځان ته وګورو، اما هغوی خود مونږ په نظر مونږ ته نه ګوري.
مننه جنباس صاحب، ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم. اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لند کرا ته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمن سره مطرح ده، نړۍ هم تاسو یاد کړه، خغلی جنباز هم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده، منطقه کې بدلون ناراضي ده. نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو، وبخی هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وای ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي؟ پوهیږم چې ځواب به وګورې خو کلن ځواب راکړي.
ګورې، ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي، ایدیالوژیک حکومتونه بالاخره ناکامیږي. نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپله دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي، هغه سیاسیونو سره، هغه خپل افغانانو سره، هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي. موږ داسې وایو چې د بهر نه نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي، لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم، پاک، متخصص، تحصیل یافته سیاست مداران شته دي. هغوی سره کښېنه، خبرې وکړي، داسې یو تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحاله یي، هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه یي، هم ستاسو اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي. او دا چې که تاسو د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسو حکومت مخته بوزئ، بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطه کې تاسو هم د دغه ارامۍ تر پښو لاندې کیږي. او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو، خپل ملي ګټې ته توجه وکړو، خپل روابط خلکو سره جوړ کړو، د خلکو خبرې واورو، د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو. په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو، نړیوالو سره پکې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو، او دغه امکانات زموږ ټول ملي امکانات دي. دا خبرې تر غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو، یو خبره چې خپله کړو پر مخلاړ.
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو، پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه، او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون له استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یې ومنله، او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل. له اوریدونکو مننه کوو، د اوریدونکو ټلیفونونه مو نه اخیستلی شول، ترې معذرت غواړو. تر بیا ښې چارې، الله حافظ.
Okay.